السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې ترکیه وای لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشو چې تخنیکی ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سر ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتی دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشاله دي چې د هند لاس قطع کړ افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی مراتبون کې دی.
مخکې تر دې چې دې راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویل
سه ما یا چهار ما بیشتر میشه که ما به صورت
لدری څلورو میاشتو ډیر وخت کې شي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپل خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
خاغلی فایق ته تیر اونۍ د غلام محمد ساقزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د خاغلی او ساقزی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازی باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي اسامبلې تیره میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازی د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطر سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به تر 20 ساعته کړي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته ویل هوایي ډګرونه لا هم یوازې د ورځې لخوا د الوتنو پروازو او کیناستو ته چمتو دي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هماغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عموم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پرواز د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونو کې د نویو رادارونو د نصب چارې هم نږدې شوې دي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالیې په تړاو خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیات غلی ازرق شافیزی وایي له مضاعف مالیې څخه یو هدف دا دی چې اوسنۍ مالیه دې دوه برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که داسې وشي ناوړه پایله به ولري.
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو را دوه چنده کړي په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذارۍ لپاره هیڅ زړه نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی. ښاغلی نوري د سه‌شنبې په ورځ وروسته له دوو ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د یکشنبې په ماسپښین د دوی کور تلاشي کړ او د پلاری ونیو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د نوري توقیف د هغې له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د یو شمیر فعالانو په وینا روس له دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې د لکټر لګیا او ډیر خبريالان تر اوسه نیول شوې دي. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راجوند کېدو په خبرو کې ښکیل دي د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبه په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې له دې تړونه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په خولو ته مخه کړه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی وویل دا خبری عاجل دی او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دی چې څو اونۍ وخت شته نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران په خوانی ولسمشر حسن روحانی د 2013 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو که د دې خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ په دویمه نیمایي کې درته د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپریږي او ستاسو په یو شمېر ستونزو د چارواکو نظرونه هم اخیستل کیږي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 15 هیوادونو په بخښنې سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې نه دي شوې. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبري روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څنګه د کابل په شمول د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. فرانس پرس اژانس د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا د خبره خبره کړې ده. د شاغلي چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعال کړي. خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی بلغ مختلف هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوې دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیه او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیه او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اګست 15مې مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولې د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابو زبیل شاهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شاهزاده محمد انقره ته ورغلی و. چاوشغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي. خو د شاغلي چاوشغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطری چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي او حتی دا خبره اعلان نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نشي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موریدل چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریک شوی طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي له ترکیه او قطري پلاوي سره دا هوکړه شوې چې د هوایی ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي باید د تخنیکي ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ټیم او د دوی چارواکي د ته هم ژمندي چې د افغانستان د هوایي چلند د امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. د ښاغلي احمدی نمې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطري چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي.
موږ لومړنۍ غونډه ورسره وکړه د ترانسپورټ او چلند وزارت تخنیکی ټیم سره او رهبری سره توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکی ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکی بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکی ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کې دي چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې.
نه، تر اوسه هیڅ نه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکی ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانوردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی ام تخنیکی برخه کې ځان ښکېلي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو درې زماغه وي چې امنیت به خپل تاسو ساتي؟
د کې سو تفاهم شوای دا ګورې هوایي ډګرونو امنیت دوه لوم دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت زموږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، اسي هیوادونو د دې غړي ټوب لرو. د هغه ایکاوس ستانډرد مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته ستانډرد ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال ستانډرد شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاشت چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاشت سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکي وي
کورې دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم وسم افغانان پکشته نو دی کې روزل کیږي، شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وی چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي.
لکه په دې هم خبرې کوي چې د هوایي ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایي ډګر او ځینې نور هوایي ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې ورسته یو راز کړه پور نه خبر شول چې ځینې وسایل را رسیدلي دي، نصب شوي هم دي. دغه چاره چیرته رسیدلي کې د کابل هوایي ډګر پایل کوي او بیا لګزر لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي مهرباني.
او د مزار شریف او ډیر د کابل هوایي ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستې سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. دغه نوی درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم یو شرکت سره قرارداد شوی وو، نو د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 1300 کې. نو هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډه موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې درمه ورکړه، نو هغه مشخص نقطو ته ولېږدول شول چې په مزار شریف کې به هرات کې بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسپیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزي الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې چې کوم ډول کېده هغه سي تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پرواز د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعض هیوادونو ته چې نه کیږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده. موږ د ورځې خوانه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 24 ساعته خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی و چې له ازادۍ رادیو سره د هوایی چلند پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
بیا هم د هوایی چلند او سفرونو په موضوع کې پاتکیږو، خو له یوې نوې زاویې. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په واک ته رسېدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي، دا مهال له یو نامعلوم حالات سره مخامخ دي او نشي کولی چې دغو هیوادونو ته سفرونه وکړي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو د دوی کوربه هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی ته بورسونه ورکړي، حتی د دوی برېښنالیکونو ته هم ځواب نه ورکوي. دا چې د دوی نور ستونزې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی تو چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
په عنوان کسی که
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم، زه له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواده بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستان بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونز سره مخ کړای دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلوم مودې پورې ځنډولای دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټری دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونز سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسټری لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د ایواد لخوا هم هیڅ برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم مکتیس برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې پز دکړو بوخت افغان محصلین هم بل به سرنوشتي سره مخ دي. فایزه ابراهیمی په یو هندي په هنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسټری زده کړې کوي، خو د طالبانو لويري او د خزو پر فعالیتونو د بندیزونو لامل افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمیر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزه تمدید کړي.
ما بنون یک دانشجو هیڅ امید نه
ده. د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو خزو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کوي شرایط بدل شي، نوی او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نوی خودلای او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغه پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
فعالیت وکړم
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډیر سکالرشپونه ځنډول شوی یا لغوه شوی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلی کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوی ده. ښاغلی حقانی د یک شنبه په ورځ ناوخته وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي بورسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د ټولنې وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپل زده کړو د بې برخلیک پات کېدو لامل په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
آزادی رادیو،
اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی شوی. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو نظرونه راخستل سوي چې دوی وایي له دوی سره شوی مرستې یا کلیو ته ورسېدلې مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. موږ په همدې تړاو پیغامونه راخستي د طالبانو له یو ویان سره هم مرکل روهیله ده چې په دویمه نیمایي کې د پروګرام هم راسره واوړي اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوي ګارډین ورځپاڼې برتانیا ته د ورغلو افغان پناهغښتونکو ستونزو ته پام اړولی او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناهغښتونکي نوی میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغه افغان پناهغښتونکو ته چې د اګست د میاشتې له نیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برتانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مندي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برتانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناهغښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناهغښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښودلې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناهغښتونکو تر اوسه په برېټانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولی او لیکي د افغانانو د استلول لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوې چې خی د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواده بهر د نقدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړې شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له دریو نیو رئیس دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل انلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برېټانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار ساري.
په افغانستان کې مشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په یو غونډه کې له طالبانو نه دا غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شموله اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع سیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بیغونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړي. د دې شورا د دارالانشاء رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د ویناست په ترڅ کې وشوي. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسؤلینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایاو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل دا ټول غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخ ولس میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبه په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي و چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع یو قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي والی په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د اهل تشیع په څوغونډه کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناسته کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړه شوې وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم وسط طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبلې درلوده، دا اشتلی مسؤلیت منلای دی.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروي.
زموږ کاکل آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پر تلا څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا بریدونه څو برابره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
جرمني آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت د یو چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. دا آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په روسیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لشت تر لشه شپاړس حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړه افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کې دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد حسین د شاغلی داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د دې خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبان پر چلند انتقاد وکړه. ویل داسې خبرې چې شزې یوازې سفر نشي کولای، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅه کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسولیت بلوچ بلتون غوښتون کې په غاړه اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطري چارواکو سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړه ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندې کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنوي ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره زموږ خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک کې هم در سره لیدلی شئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه راپورونه پر ټویټر هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر دې پروګرام مخکې ستاسې یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروره په خواني ملکان دي و غنور خلک دي و زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي. ډېر دي دلی دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزلې سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د اړمنو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې دي نه ځکه لري نه ځای لري نه جګا لري نه شی لري. او په یو کوډمکو کې سرپنا ده هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام
ورده د کندې د ولایت خبره کوم. څنګه په پښتمه کې ساده ښکاره کیږي. موږ ځکه غوښته چې دې موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسو. موږ د ډیره خرابې سوې دي. موږ مسجدونه خراب سوې دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام
زه کوم باڅ خبرې کوم په یوه مچانې نه پیدا کول زما مخته کاوت کړی دي چې تکاوت مې په مصنوعي دی چې د باندې یو څه مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس نو زه وایم دا مو تکاوت چې مالیا دی او هم دا دی وروه ځه دا سی دی چې دا مو تکاوت چې د کتاب مو تکا یدنو پر یو ځای راکې زه هم څه نه کوم ولا کړی چې کشپور نه کړی چې دی مامور به یو کار کوي چې یو کار به کوي یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کدی دا چې مو سره کړی چې دا کال په سلګر زره په یو زره په جېب باندې کال هم گزاره نکړي نو دا ورته د زړه چې مالي اخیستې ده. دا خو د په خوادو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده. دا دغه د پاره د دولت تکاوت ګرځي چې وایي دا یو خلې تکاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو د مرسته شوو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلن په اړه شکایتونه راته پریښې دي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پات کیږي خو په خبره یې هغو ته رسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو لوی مسؤل ویان سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دا پیغام سبقي ما د هلمند ولایت سره تماس نیولې دي چې د مرستې چې ویشلې د داس خلکو ویشلې چې د سیمې مسؤلین په خبر نه و بازار د چر غلي ولا خلکو باندې نه ساتلو چې هغه هیڅ ګټ سره دغنو مستحق د مرستې نه و غوته دا ورکړه هغه مسکینان پاته سو پر مخ دا پیغام کوم نشر کړی چې د مسؤلین په خبر یې غوته دغه معلوماتي ساحه او منطقه هغه په کې د درغلي نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه هم ستاسو یوم نه یادوم. زموږ په معنی کې دا کوم موسسه چې یان اولې مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي چې درې دکان په زرغون مارکیټ کې لري هغه ته درې سو اویا ډالر ورکړل. کم مازور انسانان چې دي کم سینان انسانان چې دي دا هیڅ پریږدي دې سره ملک غفار ملاوی او د مسجد امام ملاوی بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچا کې کور دي درې سړی لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن خلک راځي چې روزګار ولا د حکومت پر سړي سره څه څه کناستین ټول محترم ایتونه طالبان مشران څنګه دایل او ارزونه کله مرسي چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولي ځکه چې دا مرسي په داسې شکل کې فل کېږي چې یو د ستیرې جوړې وي وته یا د ستیرو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن ثبت کړی یا مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوې تر هغه د ستیرو باندې د مستاپ چې دا خلک چې راسیږي چې هغه را باسي پدغه باندې دې تاکي وساره نه وکي او دا غمر چې دې خپل تاکي باندې راولې خپل څه د شي مستحق خو ګورې چې هغه راغو خپل د پای راغلی وي او دا چې حتی څه وته چې هغه دې ورته خلک مسلمان خلک ځامن په چار خلک به د مظلوم ولس باندې رحم شفقت لري تاک خلک باید حتی په چارن په چارن مترو کې او دا څه چې په لاس مو کوی چې خلک دې خلک د مظلوم د چاره او خار غری په دغه کې په کاروبار کې څه کوي نه وایي چې دا اوس د ظلم یو لزر او ورته چې بلا دی چې څه 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 نه وکړي دا د خلکو ته وخت نور کوي نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خار غری په تاسو په ډیره تمه دی نو الله جل جلاله دې تاسو داسي وخت صفات کوم درته دا موږ خپل تاکید لاندې راولي خپل د نظر پلان راولي دا حق د صلاحيت احد او توته کوي هغه وی چې ټول مسلمانان او ملت او مسلمانان او د شرګانس ته مستحق خلق ته ورسي.
دا موږ چې راځي وروره په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغزاړه خلک دی د خلک مسلمانان ډیر ډیر دي د سخت مشکلات سره دی وايي په څلو کې اتنه وی په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سخت وو چې وزنی سره مخامخ دي. نو ما هیله دغه چې دغه مرست چې دغه د زغړمون خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن د کلر نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کومه کو کې سرپناه ده هغه د ژوند شتري شپې پر تیریږي دغه کوم کونه دی په دغه مسکینو خلکو ته ورسیږي دا نه دی نه کوي چې دا هر څلې چې راځي خپل واسطو په واسطه باندې باندې تخمیږي زموږ هیله دغه چې دغه هر څو چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دا خپل په تور کې چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په احترام.
سلام دا ویر د ټول کارکونکو او ورېدونکو ته احترام وړاندې کوم. دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنۍ شکل نقد توزیع کول دومره دا پته نه اوسېږي خو انجنلري دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هغه پروژې نیمکارا پروژې یعنی پروژې ډیزاین سی او هغه پروژې مخکې ورسره خلکو ته کار پیدا شي خپله مستا خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي بل لار د وطن مونږ ته هو که هر قسم اوس په کې راشي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمن مستا خلکو ته نه رسي. ما دا
السلام علیکم زګی راډیو ز اوریدم کو ته سټونه او کاسون کاظم په خدای کوم شی نه چې د لیږی دا د اشیار په دغه نشکنګاز خبره د سره کوم چې هغه د خلک د وډه وسره مو چې د دې کلیه په سره کې پروت یم دا کلیه والا سره والا تور کول کیږي منګر زه په دغه کوڅو کې د یم هم ساګان د خبرې کوم کوم څه ولا کټالې کوم نو اسکار هم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرادم دا ہوں بادری ضلع تقریبا منسوالی ہو چون گیا میں تو پہ من دیکھی کہ چار سو منصف راغی تھی میں تو بادری سر سے میں نے کو مقصد ہوئی میں اجمیر اور اسوالی سر کوشش کر لگا ہوں موسم رہی تھی کو مقصد ہوئی تھی دو بار دو بار ہم سر کیا ہوا نہیں رسی تھی ڈبل سر سے اخبار ورا گلے ماں راوړی نه سره کا کا باندې رسیدلی ما یې لږه د مصاف سخي چې دا دروګون ولسوالي سره کوم کوکی مو سلام او سید ازادي ازادي راجیز من دا یې لږه راځنه کې هغه څو وره وکړي چې چا تر وځه پر وره شي سلام یو څه کوم دی.
السلام علیکم ازادي و شهر وکړه دغه موږ د باوري مرداسته پرتوی د غورماش ولسوالۍ بادغیس ولایت مرداسته پرتوی مشرایت کومک نه دی شوی د دغه اجنجار په کاسه کې پرتوی د هین نایې وشاته مشرایت کومک نه دی شوی د موږ د ورسی د لوی مقام په سلام کوه لاجمن.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زنور عرضم تب خوش خبری کوم خدا کوم واده کوم کومکونه چې راځي دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي خلک د ډېر بدبختۍ سره مخامخ دي دا ظالمان هم ته مال وای دا وکیلان او نور هم ته وای خو خواهش مې د ملل متحد او د ټولو موسساتو نه ده چې کور په کور وګرځي او خلک ویني. والسلام.
السلام علیکم دا سنگن په د سنگن ډول سره سره رنگ ولای دی زما پیغام دی د ورور په چارواکو طالبان ته ورور رسیدي دا خلک داسې ډېر د سون سره مخامخ دي چې د ماښام د لامل لري دا نه مې ستړې مجه ترالی قسم یو وخت ورنن برای شپه مې ولا چې شپشته دا په کښتیان ته باندې کړنه او خولل د ماښام د ولاکې په طبخه نه باندې کړی دا څنګه ورسته د چراسي هغه غنه په باندې کې خصيزي او هیڅ چاته نه رسیدي د خوار غریب ګډه د اسپاتې دي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په اکثر او دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستي او یا هم د دوی کلیو ته ورغلې مرستي په عادلانه ډول نه ویشل کیږي د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلن کیږي. موږ همدا شکایتونه او همدا ګیلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي. لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولی دا ډول شکایتونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توضیح کیږي. په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحقو ته نه رسیږي، یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي. په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه مستحق کسان تشخیص کوي، ارزیابي کوي، هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وړ کسان څوک دي. له هغه وروسته بیا د توضیح جریان پیل کیږي. په هر صورت اسلامي امارات بیا هم هغه نقصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغه ته برسېدګي کوي، تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي خو هیوادوال ځینې کړي.
بلې او څه فکر کوي دا چې شکایتونه ډیر دي دا څو مپار لپسې اونې د کتا سرسنۍ تعقیبوي خصوصا ازادي رادیو چې په لرو پروتو سیمو کې خلک اوري دا څه پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي دا توا شایع په خیاده چې اختیا هم ستونزې دي او یا بل دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلی تزي ممکن ډیر کم وي
بله لودین صاحب په دې اړه تا سفینو په ته اشاره وکړه دلته کم کسان چې دي مستحقین چې دي دا څو کټګوري دي تقریبا د مثال په ډول سره وایي چې دین کسان سلف صد او ارتیا لري او مستحق دي دین کسان ارتیا فی صد دي دین شپته فی صد دي